درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کي کډرمن او کلی سکون کو زبرشتان او فاریو زره به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول کډرمن او کلی سکون کي برات روغ جوړ او صحت مند او ستړي او د صحت جامې بوم پتن خوشو سکون کو مکه له دین چیز تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم. د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زل به هم یی لایک او ما چی مکه له دین تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کډرمن سکون کي به له خپل زنون سره د یو ولسم په جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره ولري. کله مونږ غواړو چې کوم نن ورځ مرو تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي، نو هیله ده چې تاسو ټول کډر مزه کوون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کترمن زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوې لوس پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوس کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کترمن زکون کو موږ تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل، خو اوس لبي هم موږ تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشاره چې څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکراج منشا چې د خپل نباتي منشالري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوې دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوې دي. موږ به یلې سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډر منو زکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د دې ارزښت چې د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یا هم انتریست سکاره په نامه سره یادی چې دا ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ذاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیو پرې کاربن پکښ کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره ده، یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کومه اندازې سره دي، نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی ش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي. چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي، یو ډول دود چي هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مهمه مخسول چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده، یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې تر څنګه درمنځ ځکون کو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکاره دی چې دغه اسکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره، نو دغه ډول اسکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، اخرنی ډول سکاره چې دی هغه پخپل د تورب د سکرو په نامه سره یادېږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو، څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې د کیر د ډبرو سکاره دي، درېمه د مچار یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو ځکهونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخارا هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نشې چې دي، لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او هم چنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دي، په خپله د سکاټلند دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ویلز دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تیریدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز چې دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجودې دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیځ ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی. د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویل کېدلو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوی دی، چې مهم ارزښت لري او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرکب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مرکب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه ده، کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو کاره د سیش څخه مې ستاسو نور نو کتر مونږ د کون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیف سم تر لاسه کړی وي او په یو څه پوسی وو سه تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېم د لافه مان شو وخت ورته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرش ناغفار یو زلبه هم تاسو ټول تشریح خلاص پم عادت ول سم ټول کی جغرافیا مسمن بنزل سم لوسته. هله د تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی نو قدر من زکون کو مخکله دین شي ز د نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مسمن کتاب چاو قلمونه ولري تر سو کولای سي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نن سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نن نورمال کړو دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د لست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریشه یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي، چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شې ده مروجه ده، یې هم په دودیز توګه سره رواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحیت لمړی پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځ کې بیا بیرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 5مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواوو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه د روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمنو وګلري زده کوونکو، دغه سلاوی ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلونډیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي، په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. نو درمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوندونکي، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوې دي د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوې دي، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د پتهینو پر اترو سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو
ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپل رسمي احساس چې دی بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپل پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنځ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله من دیم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو، کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکی معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې په خوا نه وي موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلې سو هغه لیر فاصله څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه وبې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوي عصري ټکنالوژي ته شو جوړ شوی ده، موږ او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر منځ ته کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې مراد تاسو یې په لاند وخت کې نسو لمنځ وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي دا مراد تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو کچیرې د بادر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولی شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولی شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لاندې وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سره ورسوو. نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولی شو خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټ چې وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جمهور څخه وشمیرل شو نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویلی سو که درمونه زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیي حقایقو موندل او د نورو علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړه لري، که چېرې موږ تاسو غواړو د هېواد د جغرافیي موقعیت په هکله، د یو هېواد د جغرافیي ویش، د یو هېواد مشري ویش، د هغوی د توکم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو، سپوږمۍ، د سیارو، لمریز نظام، شمسي نظام، یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ او تاسو عمومي توګه سره کولی شو چې د نوي پړاوونو څخه، یعنی د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو. نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي، اړیکې وپېژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپېژني، د هغوی د نمونو سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونو کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک بیا یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به یې کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سرته رسوه. خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساینس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټر سایکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بې سیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل منځته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله یې په لنډ وخت کې سره راکمه کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاذ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولی شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپله راډیو ده چې منځني لنډې او اوږدې د اف ایم سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولی شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپېژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دویم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړي. درېیم، هندي او اردو ژبې تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
چاتن گورم ملکم دیار موسترگو نور بچاتن گورم ملکم دیار موسترگو سترگی ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی نور بچاتن گورم ملکم دیار موسترگو او ملکم دیار ملو مست چش زوانشی لاس قصابانشی
زلمیکلو قطری قطری زلمیکلو قطری قطری بیا چڑو چڑو سترگو او نور بچا تن گورم مڑکلم دیار ملو سترگو مڑکلم دیار ملو